د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه، زه بشیر غواخم د څلور بجو په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کو تر څلور نیمو پر با تاسو بل بل ریپورټونه وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره ځان په مختلفو مسایلو باندې خبر او ساتل را سره پات شي. په باقی پاتې نیمه غنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه واوریدل شي. خو لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته د یو خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. سوداګرو ملکن ډیویژن ته د ټیکسونو نظام ورغځېدو په امکان اندېښنه ښودلې. د اسلام آباد عدالت بشرا بی بی له بنی ګالا سب جیل نه اډیالا جیل ته د منتقلۍ درخواست منظور کړي. او د یوکرین چارواکي وایي روس شپې مهال د هیواد په شپږو سیمو یوه لویه حمله کړې ده. په ملکن کې یوې جرګې پر ډیویژن کې د ټیکس په ممکنه توګه د لګېدو پر ضد دمې په 14مه د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو دمې پر 10مه په منګور پرس کلب کې د جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د حکومتي ژمنې مطابق دی د 2018 کال پورې ملکن ډیویژن کې ټیکس وانخلي. دوی د حکومت په هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې په جولای کې ښایي په سیمه کې ټیکسونه ولګول شي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې د دوی د سیمې ځانګړې حیثیت د نورو پریکړو پترس کې نه ختمول کیږي. د نوموړي اشاره د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو طرف ته وه. هغه وویل
دا آرټیکل ولې ختمه چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې سیب ختم شو کسر ته جزز کمیشن ملکن ډیویژن تر هغه او زما د قائد او مشر سره مذاکرات کړي زه بالکل منم. خو د کسر ته جزز په کمیشن پر منډیټ کې د سره پی اے ټی ملکن ډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې سیب زما ختمه.
د جرګې مشرانو ویل چې په 1998 کې د پاکستان حکومت سره د شبې معاهدې په لړ کې ملکن ډیویژن ته یو ځانګړي حیثیت ورکړل شوی او سیمه له ټیکس نه معاف ګرځول شوې وه. مشال ریډیو له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لویه لار نن په 15مه ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر اخر وروسته پیل کړ. کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې په 14مه د هغوی په احتجاجي کیمپ بریدو کړو. په ډزوې دوه پرلتوالو وژل او تر لسو زیات یې ژوبل کړل. بلخوا د اف سي ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف سازش دی او ادعا کړې چې پرلتوالو خپل ډزې کړې دي. خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي. پرلتوال وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوې. د برج جنوبي وزیرستان اوسیدونکي تور پورې کوي چې پوځ یې په سیمه کې په کورونو چاپې وهي او بېګنا خلک نیسي. د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې او مشر ملک عصمت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال بېګنا خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نه سپاري. د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو خو د هغوی په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته جواب نه دی ویلي. خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیګونه او خلکو د نیولو په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد خودونکو عمران خان میرمن بشرا بیبی له بنی ګالا سب جیل څخه اډیالا جیل ته د منتقلۍ درخواست منظور کړې ده. دا خبره د بشرا بیبی وکیل نعیم پنجوتا نن په ایکس باندې په بیان کې کړې ده. د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن اورنګزیب محفوظ کړل شوی فیصله نن واوروله او اډیالا جیل ته د بشرا بیبی د منتقلۍ حکم وکړ. مخکې د مې په 2مه اسلام آباد های کورټ په درخواست فیصله محفوظ کړې وه. د روان کال د جنوري په 13مه بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 14 کالو د قید سزا اورول شوی وه. په عمران خان او میرمن یې تور دی چې سرکاري ډالۍ چې په توشخانه کې ښودل کیږي په غیر قانوني توګه خرڅې کړي دي خو دواړه دا تورونه ردوي. او په یوکرین کې چارواکو ته مې پر اتم وویل چې د روس لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر په نښه شوې. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوي دي. چارواکي وایي د یوکرین مرکزي ښار کیف په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شول. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو ورته د زیان رسېدو خبر ورکړی خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه سره پورت نشته. د انرژي وزیر هرمن هالوشینکو د حمله په اړه ویل چې دا زموږ د انرژي سند باندې یو بل لوی برید دی چې شپږ سیمې په نښه کړي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام ټولنیزه شبکه ویل چې د روس په بریدونو کې لږتر لږه 500 غندي او شل بی پایلټ الوتکې کارول شوې. نوموړي ویل چې دا حمله په هغه ورځ وشوه چې ملګرو ملتونو په دویمه نړیواله جګړه کې د وژل شوو کسانو د یادولو او د بیا جوړجاړي لپاره ځانګړې کړې. روس ته 2022 کال په فروری کې په یوکرین د برید له پیل راهیسې په وار وار د برېښنا او انرژي انفراسټرکچر په هوایي بریدونو کې پنخه کړې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه ل مليها مرزا د اوریدل د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اس د ملکند ډیویژن خلکو د سواد په منګوره کې د وی جرګې لاري یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې نوی ټیکسونه دینه لګوي. دوی وایي چې حکومت بیا هم ټیکسونه عملی کوي، نو د مای په 14 به احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خلک دریز لري چې کله دیر چترال او سوات له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط دا و چې په ملکند ډیویژن به ټیکسونه نه لګیږي. خو په 2013 کال کې د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو او ملکند ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړ. البته اوسنی حکومت په منګوره کې د قومي مشرانو د جرګې د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دی ویلي. نور تفصیل به له نیاز احمد خان وارو.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم جرګی ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمو کال 2013 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوې، نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرته جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زے بالکل منم. خود کا سردا جزید پہ کمیشن پر منڈیٹ کے دسر پی اے کے ملکن ڈویژن وہ ہم نو اصلاحات پہ قبائل کی گئے او جداگانہ شیر زما ختم ہے. ہیس کلام دا خبر نہ منم او زدی منتخبو کسان تم دا خبر کر کو یقین و قدش تحریک پہ وی نہیں تاسو به تصور نشئ کولای.
د دیرتي مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادیه مرستیال صدر انور الدین روستا مشال رتول چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي، خو د سیمې خلق د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلق ډیر زپول شوی دی، د دې خلکو اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري، او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږ خپل ایم ان ایس او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو مونږ خبکړلی دا غون هم د اله لرو چې هغه د قوم سره ودرېږي، او د دې ملکن ډیویژن د اکټیکس چې د 2066 پوری چې کومه ده د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړل زمونږ د نواب دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدل ته کوم ده اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وای چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني، او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نقلار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پیډ ګاډي دا غي ته پکړ د کړنه کم پمپونو لې چې کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي، نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې به د اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې بشر ټرون اړټال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی د دې سره سره به بیا د سټیپ وایز به موږ بیا که خیری په هر ضلعه کې په هر تحصیل کې به باقیه طور باندې بدر نه کوو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلي سیمې چې د مرکزي حکومت په عملدارۍ کې وي او ورته فاټه وي خصوصي حیثیت ختم کړی شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملدارۍ کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړی شو، خو هغه وخت ورته د 15 کالو لپاره د ټیکس معاف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړی شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړی کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مایا تما پټول نړۍ کې د تلیسیمیا ناروغي پاړه د ما په هوی ورځ د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې 98 لک خلک په دې ناروغي اخته دي، یعنی په هر ورځو مشمون کې یو مشوم د دې خطرناکې ناروغي سره پیدا کیږي. د دې ناروغي لوی وجه په خپل خپلوانو کې ودونه کول دي. د دې مخنیوي څنګه کېده شي په اړه د عظمت علي شاه ریپورت اورو چې په پېښور کې پروند د ما په هوی د وی غونډې ورسته را لګل.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې اته نوي لکه خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته آبادې 11% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې، چې کله دوی ته بلډ مور پلار چي ځکه چې ډونر نه ملاويږي، بلډ په پیسو نه ملاويږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي، هغه کې د دې سپلین غټ شي، د دې زړه لوی شي، د دې لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دي هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینج کولی، نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکې ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناک ده او دا ناروغانو د لسونه د 12 کالو په عمر کې مړي شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال رډیو ته وویل چې باید د ودونو مخکې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دونه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږ مورشي بيماری هم ویلې شو، دا چې د والدین نه د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي. اله چې کله په والدین کې ڈیفیکٹڈ جین، یعنی آغ جین کم چی یو اسپیسیفک پروٹین جوڑے، یو خاص پروٹین جوڑے، آغ چی دے راشی دا والدین نہ بچو تا بچی تا، نو آغ بچے چی دے بیا بیمار دی کی چی دے والدین چکلا اے سمٹمیٹک پیشنٹ وی، اے سمٹمیٹک پیشنٹ چی دے منگا آغ بیمار تا وای چی کم کی سمٹمز پخپل آغ بیمار نوی، س علامات پکی دن نوی دا بیماری، خو اغوی کی چې دی لږ دونه نقصان موجود وي اغوی ته پته نه لګي، دی کنډیشن ته مونږ کیریر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریر جنې، یعنی خزه او خاوند دواړه کیریر وي، نو بیا چې دی کده دوی سلور بچی پیدا کیږي نو چانسز دا دی، پرابیلیټی دا ده چې یو به بالکل میجر وي، یعنی د بلډ ضرورت به وي ورته، او هغه چې دی مشکله زندگی به تیری، دا دوه چې دی د مور او پلار پر رنگ به وي، یعنی خپل به بیمار نه وي، خو د دوی بچی چې دی که دوی دغه رنگ د خپل ځان پر رنگ د کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړل نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کده الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلیسیمیا، هپاتایټس او د وینا د لګیدونکې نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلیسیمیا په اړه د پوهاوي لپاره کارکونکو ادارې یو څیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تلیسیمیا وه، هغلته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشولو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلیسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې سلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې د پاره دا تلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د می اتمه پنړی کې د تلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې پنړی کې د ناروغي په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغي نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 2 لک زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورځو. په چمن کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې د دوو پرلتوالو تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لاره تړلې ده. پرلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد دي اقدامات وشي او سزا دي ورکړل شي. بلخوا ځایي انتظامیه د اف سي لخوا ډزې کول نه مني. ایوب ترین په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن 15 ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاهدو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق چگزیم د مئی په ومنیټ اویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي اسکر لخوا د پرلت پر ځای شوی وو. په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسیدلې ده.
یو مخ مخکې شهید پټ کړ، یو اوس خار ته سپارل کېږي جانانه مې، او دوه کسان یا دراغه زیات زخمیان د افغانستان د راتو رات واغوت ورکو، او زموږ په زوس کې سان چې ورسي او هغه خوش کړ بس پر لک له بنو ورته ټول اجابرانه په سلی پر دې باندې وس. او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی، تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رنیول و دا پرس کرب چمن دا مر بند کی.
ته شغلې څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشران لخوا تر دم غړي پوری په دې اړه څه نه دی ویل سوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخت خواشنی ښکاره شوی ده. د مئی په 8 نیټه په خبر سوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبريالانو او بیان د ازادي په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یوالي په خاطر د پښین تاجرانو هم د مې په ومه نیټه په یارو کې د کوټ پښین لوی سړک تړلې و چې له امله ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پښین د سوداګرو د اتحادې مشر دولت خان ترن زیاته کړه.
د چمن پرلات د دچ کوم مطالبه دغه مطالبه شتر سو پر د وخت حکمرانان د ستر ټول مطالبه نه منلې. هغه اخر مطالبه شته د زموږ غدا د کم د وس کسان وښتسو د دې ته کاتی وځ دا چاو د دې کاتلان څوک یا چاين فشار جوړ کړي دریم پرېخ دی یا سرکار ته ار څوک شي. افسوس خبره دا ده چې مون ولاده ولې سمج کسان ورکتي په کلان نه وتل چانه مونږ نن سار جانا نمې شخص د کلیس رئیسلی دی پروډ یې نو معلومه خبره چې مونږ ځوانان په کلی کې په ګولې وشه سی بيستا مونږ دا وایي ک په دای کې مجری ک کرنلی ک یو بل سړی چا چا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سره ښکاره کډنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسل دنګ
خود پاکستان د سرحدي اسکرو للوري په چمن کې د مې په څلرم نیټه د پرلت پر ځای د بریتورونه په کلکه سره رد شوی دی. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل شوی دی چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټ یا ویزې تګ راتګ وکولای شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مې په 8 نیټه په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترګري په زیاتره پیش کی هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پر کړه کړه وا چې د چمن پر بارڈر تګرا تګ لپاره د پاسپورٹ شرط مهم وګرځوي، ځکه چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک بیلڅ مهم کاغذانو د یو ځای څخه و بل ځای ته سفر وکړي. که څنګه تر دمګړی پوری د بلوچستان د حکومت لوري د چمن د وسنی احتجاج په اړه د پرلد د برخوالو سره خبرې نه دی پیل سوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته د زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت 190 ورځې پوره سوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزی حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دي پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د خلک شکایت کوي چې د پاکستان فوج د هغوی په سیمو کې د لټون د عملیاتو په مهال بې ګناه خلک نیسي او بیا د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته د سپارلو په ځای د ځان سره ساتي چې اکثره وخت لا درکه پاتې وي. دوی همداراز د امنیتي کمرو څخه هم شکایتونه لري. بل خوا ته د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر مشال ریډي ته ویل چې په دې اړه به د امنیتي ځواکونو سره خبرې کوي. اشتیاق مسیدی نور حال درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغې برا کښې ویایي.
وزیرستان سے تو وادی بدر بندے دور دے مخ سے یو پر تو کلا کا دو یو پر چکاڑی بندے پر گیگا خیل ایریا بندے دا بندے آرمی چھپا والی دو پل دا خلق چھ دا مرنا چھگیزی دا پولیس تا خلا کیزی نا بیائی دے مو اپریشن پا کیما طریقہ کیوی چھ پا 2009 چھے وقت لاس یول از پولی از ور ارکلانا پا دا دے پول سا دیا دا چاپی وایی دا غد چاپی دا پا مرن بندے آئندال دیتی نوائی پل درون کمریر بندے گرزایی مرن دا سخت مخالفت کیوی.
د کوټکۍ سیمې لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلي په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلي اوسیدونکي یې پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غره سره نږدې دی په پوسا د ارمی چک پوسټ دی وس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ تاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګی کیږي. میجا ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا د نه لایک مش خو د کلی زندگی دو چکل کې مش زینا دی ها بار تا وزي مولینا تا وزي مزکه تا وزي دغه به پردګی دو مش خپل تحفظات تر پیش کړی دی په چیرې مش خبره نه منل کیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چکیم حالات روان دی په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه اپریشنینا شری دی او په سر چا پریشن آباد کی مخالک د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي په دا باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې اول نه د میج مطالبه هدو چې د غیر قانوني اقدام دا د میج د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه و د ته مطلوب وی یا مشکوک وی د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلکې د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په برا کښې په دا رنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمه کیمرې لګیږي ورس متحده دغه نه هغه شوی و دا چونکې د میج رسم دی رواج هم دی دولت د پردې جذبي ته سیریس مسله ده په داسې ځای دا ولګیږي چې په هڅ کې کوري نه نه وي او هغه یو کور پرده نه ډسټرب کیږي نو په همدې میج اعتراض نشته دی خو که چونکې بیا په کوري نه هم دی لګوي د دغې وطن په داخل باندې دا بد حاله کیږي نو زه د دوی د سره پراپر پرابطه حقه د کیم چې د ارمی ول دي نو امید لرم چې دوی د میج په ژبه باندې پوه شي نو دغه میج مخالفت کې د غلط کولای دا غم د همي جمع کې ور سره او چې کیم وانټډ خلک د کیم ځ څنګه شو لا خدای د کور د کلی خال چې د کیمری بیا پولیس ته نه حواله کوي شته به دم د زده د سره خبره هک نو شو می لرم چې ومنشره
د سویلې وزیرستان سي دین کې دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بیګونا خلک گرفتاری سارا بکلیو بنے دے کیمرے لگاول زر باند نکڑل شول بیا وہ دیسی میں اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو لتا سو سردا ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شهر او خبريالي عزت الله جواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړی نیولې او بغیر له مقدمې په جیل کې ساتل دي. د جواب زوی سنولا جواب وایي د پلار د روغتیا په اړه اندېښنې لري. جواب له تیرو شلو کلونو راهیسې په جلال آباد کې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یوه اداره لري او نوموتی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې هغه د ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله نه دی نیولی خو نور وضاحت یې نه دی ورکړې. د طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 په کابل کې حکومت ونیو، تر هغې وروسته یې په رسنیو بندیزونو او د خبرلانو نیولو ته دوام ورکړې. زموږ همکاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تیرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي وو چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینه وو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم د اوس روان دي تاسو اوریدئ شئ اوس هم راځي چې اونیز خبرونه وورو د خبرونه تاسو زموږ خبريال عبدالحی کاکل جوړی د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکل هر کله کوم په نننی بحث کې په پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د رسنیو پر ازادي خبرې کوو میلمانو مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ابراهیم شنواری او د امریکا په الاباما کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شادی ابراهیم شنواری دان ورسپانی او د ډیوا رادیو په خاني خبريال دی او ډیره وخت له جرنالیزم سره وابسته دی او فواد علی شاه هم په پاکستان کې په 2018 کې صحافت شروع کړی وو بیا په ډیلی ټایمز کې پاتې شوی دی بیا د ایکسپریس ټریبیون ورسپانی سره وو او که تاسو یاد وي تاسو په زین کې مداوی چې د مشال ریډیو له 2013 او 2014 پورې یو ریپورټر خبريال وو سید فواد علی شاه چې هغه چرته دی نو دا هغه داتې دی بیا مانسیری ته مشال ریډیو لاړ دی هلته یونیورسټي کې استاد وو بیا پی ایچ ڈی د پاره امریکا ته لاړ هلته پی ایچ ڈی وکړه او بیا په الاباما کې دا وخت په ابرن یونیورسټي کې استاد دی تاسو دواړو تار کولای وای
نن مې نه کاکل
خوشاله سي ابراهيم شرماري سي فایل بل تاسو کو د مې پر درې مده رسنیو د ازادي نړیواله ورځ وا نو د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د رسنیو د ازادي په اړه ریپورتونه خبره کړې چې پکې د بی پولې خبري اعلانو ار اس اف ریپورت هم او د امریکا خارجه وزارت بیا د پاکستان په مجموعي د نړۍ په اړه باندې کوم د بشري حقوقو سرغړونې په ریپورتو په دې کې په پاکستان کې د بیان ازادي او رسنوي ازادي هم خبره شوی او ار اس اف ویلو چې دا هیواد د بیان ازادي په حواله دوه درجه نور هم خطر راغلي دي یعنی په یو سل احتیا هیوادونو په پیریس کې پاکستان د درجه مندي په حساب په یو سل 250 نمبر وو بلکې د امریکا خارجه وزارت هم ویلو چې پاکستان کې پر بیان او رسنوي سخت بندیز دی چې په خبري اعلانو تشدد د هغوی په ناجایز توګه گرفتارول د خبريانو لا درکه کول سنسرشپ پر انټرنټ بندیز هم شامل دي او د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا ریپورت رد کړی او ویلي چې معلومات یې کړه نه دی او لمزکینه حقیقتونه سره سم نه کوي نو دغه تصویر چې ما تاسو ته بیان کړی تاسو خپل په پاکستان کې یاست ابراهيم شنواری صاحب نو پرشتیا هم تاسو ګوري چې په پاکستان کې پر رسنوي باندې بندیزونه د پخوا په مقابله کې ډیر دي
کاکر سے بیا وزل ډیر مې روانه په دا خبرونه کې رابللو بالکل دا تاسو څو ویل زه ګومان کوم چې پاکستان کې په زمکه باندې یا په ګراوند باندې د دغه نه هم حالات سختي او دلته اوس کار کول چې په پاکستان کې د صحافیانو خبريال لپاره اوس دومره مشکل شوی دی چې هغه ته هغه خبر رسول نه زیات د خپل ځان هم غم دی چې د خپل ځان تحفظ څنګه وکړي شي شمیرې خو به موږ په ځخه نه شاملو خو لکه پاکستان کې د اتیر کولنی کې یا تیر میاشت کې هم یو څه شمیره صحافیان یا خبريالان هغه په نه حق لای شي ویدي هغه ځان هم د لاس اور کړی دی او ټول نه غټه مشکل یا تکلیف دا دی چې اوس دلته یو خود خبرون ته انفورمیشن ته معلومات ته رسد بیخی ډیر سخت شوه دی او بل که څوک کوشش هم وکړي هغه ته خبريال خو پرې دی چې هغه کوم ادارې د پاره کار کا هغه هم د سخت څارونو لاندې دي
یعنی تاسو ډیر مهمه نکته ته اشاره وکړئ ابراهيم شنواری سپ تاسو خپل په صحافت کې ډیرو کلونو زخی شاوخوا ممکنه ده چې ما ته خو غوړه کرنه د معلومه خو پنځه کال تاسو شوی دی تاسو پنځه ویشت کاله مخکې سی معلوماتو ته په څومره طریقه باندې لاسرسي کېدی آیا اوس دغه په مقابله کې سخت دی
که قبایلی سیم واخلو نو قبایلی سیم خو مخکې هم والته خو مشکل وو والته چې کوم پولیټیکل انتظامیه به او هغه به داسې قسمه معلومات خلکو سره نه شریکولو بلکې هلته نه بدبواتو ته رسد چې وو هم ډېر مشکل سره و خو که بیا مونږ پرتله وکړو او یو بل سره مونږ وګورو چې دا وخت او هغه وخت څنګه دی نو په دغه وخت کې ډېر زیات دی ځکه چې دلته چې کومې استخباراتي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې چې دي اغوی دومره دا اوس دا رسد سخت کړی دی او دومره بندیزونه لګولی دي چې دا اغوی دا وینا نه بغیر او دا اغوی د خودنه نه بغیر یا دا اغوی د خوښ نه بغیر هیڅ داسې خبر په اخبار کې نشي چاپ کېدای په ټلویزیون باندې نشي راتلای په ریډیو نشي نشر کېدای چې هغه دوی ته زه به پرون مثال تاسو ته درکړم چې پرون د پاکستان د پوسټر لخر اسمنیر خیبر ته راغله او یقین وکړی چې هغه نن موقع ته په مجبوراتو کې دا هغه هیڅ فکر نشته او نه هغه هغه دوره د دوزه ځای خبريالانو سره یا د خیبر پښتونخوا د پیښور خبريالانو سره هیڅ شریکه شوی نه چې دا هغه غرض را څوره تک دغه هغه دلته څوک چا سره ملاو شو لکه دا یو 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 پرده چې اچول کېږي او دا صرف یوازې نه یو مثال وو مونږ بیا چې ګورو د پرمختیا چې کوم کارونه دلته شي د امنیتی وزارت
او ابراهيم شنواري سپتا سوما خل زبيام راځم تاسو ته همدغه موضوع ما سوالم په ذهن کې دی که تاسو اجازه راکړئ زب سید فواد علي شاه سپ تلارسم فواد علي شاه سپ دا کوم تصویر چې ابراهيم شنواري سپ بیان کړي یا په سر کې چې د امریکا چې کوم کلنای ریپورت وي د بشري حقوقو په اړه یا د ار اس اف ریپورتونه یا نور ریپورتونه ډیر راغلي دي دا د پاکستان تصویر بل رنګ بیانوي کسم د پاکستان حکومت نه مني او د بیان ازادي ده او د ټولو واقعیتونو سره سمون نخري او تاسو امریکا کې دغه تصویر چې موږ د ابراهيم شنواري سیب او د نور زخاور امریکا کې هم دغه سی حالت دی
کاکر سیب امریکا کې حالات بالکل بدل دي دغه وجه دا ده چې امریکا کې کوم عین دی هغه کې چې وړاندې کوم ترمیم شوه دی دی ورته فرست امندمنت چې وای نو هغه کې خلکو ته د وینا او د اخبار د هر خبر چاپ کولو د دې اجازه ورکړې ده نو امریکا کې خبره دادا چې دلته کې څوک انکار چې څوک سوي پاغه باندې بندیز نشي لګي دی او چې څه چاپ کوي پاغه باندې بندیز نشي لګي دی دا فرست امندمنت دواجه
یعنی دا چې ویلای شي سړی چې سل پسل ازادي ویلای شو کنه پکې کته پورته شي
نه جی سل پسل ازادي هم نه د ډېره ګران خبره چې پاین کې خدای ته غشته دی خو امریکا هم په تاسو چې دا کوم رپورټ وي چې کوم ریپورټر وداوت بارډرز وای دا رپورټ د هغه کوم کای رینکینګ ارکار نو هغه کې امریکا هم په هغه نمبر دا امریکا په 50م ک 50م 50 سرویختم نمبر دا او دا هغه وجه دا چې حکومت خو ډایرک پابندی نشي لګولې نه سٹیټ نه دلته کې فوج تاسو ډایرک پکې انوالو ده خو د 13 کل راځي چې ترامپ الیکشن ته ودرېدلې ده په صافیانو باندې نور طرف نه بندیزونه ډېر دي که صافي څه خبرو کې خلک ورته کنځلې کوي په ټوئیټر باندې چې خطا خدا دې پارټي سایډ خلته دې صافي ته دا غا صافي
مطلب د ریاست له خوا ځخه د ریاست له خوا ځخه داسې بندیز نه سل کې څنګه پاکستان کې الزام لګیږي
نه چې د ریاست ته خوا داسې بندیز نشته دلته صافیانو ته د 10% ازادي خو چرته نه خو نشته د هغه ته هغه ته دلته کې د عین کې چې کوم هغه دې دیتا اګه دی وجه ایم کوم پروډکشن دی دا
غوښمن نه تاسو دواړو په پاکستان او امریکا کې د رسنوي د ازادي خبر وکړه خدلته په پېښور ته ولاړ سو او د یو رسپانې دفتر ته ځو هلته خبريالان ناشتي او لاغوزه خدا پښتو چې دوی د سنسرشپ په حواله څومره فشار محسوسوي او پر کوم موضوعاتو د ریپورتینګ کولای شي نس کولای نو دا به وورو بیا به ملمنو تراسو
سره دا پی ٹی ایم دا ملیٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا نو شروع شروع کی کلا دا ملیٹنسی شروع شو خو پالیسی ڈر لبرل ہو میڈیا باندې دم رچک نوی خو ود دی پیسج اف ٹائم دا چلو شو دا شزونا دی باندې سختیان زیات شو نو غیر سره
صحافیانم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو طرف تا
صحافی پتو گوانی کز خپل ازادۍ خبرو کما ترسو پوری چیز د طاقت پر خلکو خلاف خبرانه کوم ترسو پوری چیز د مافیا اصل مخ نه بربندو مانو ز بالکل محفوظ یم زیو صحافیوم یم ما عزتوم لک ډیر شتا سرکاری دفترونو کې زما خبرو منلی کیږي خو چې کله ز د علاقې د ای سی ډی سی خلاف یا د علاقې نن سبا هوتا ستپته کرنل او میجر دین د اغوی خلاف خبره کوم یا ز سیاست کی د فوج خلاف خبر کوم یا زد د هایبرید رژیم خبر کوم نو دای مطلب دا دی چې زه خپل جون سره لوبي کول غواړم زه خپل ځان اغه صورت کې انتهائی غیر محفوظ ګڼم
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاوتا ایڈیٹوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیږي اغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایڈیٹوریل پالیسی یعنی دغه کې نو کومنګ انګلیش مو ګورو نو هغه کې ایڈیٹوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نه مراد چې ځینې اداري دی هغه خپکول لکه ډېر مشکله غونټه کې ښکاری
ابراهیم شوار صاحب تاسو واوریدل خبریالانو واوریدو خپل کراسو خصوصا قبایلی سیمو تراسو ترګریز جګړه ولا پاغه کې تاسو یادونه وکړه او خو کلج نور سپیسیفیک یعنی مخصوص تاسو پر دې خبر وکي وجنیال تسوی دي قتلونه شوی دي خبریالانو ځین خلکو په کې جرنالیزم پرې شې دي آیا دا اوس وخت سیمو تاسو خبرې کوو او خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمې زم شوی اغه حالت چې کوم په خواو د فاټا په صورت کې هغه او سمسته کنه هغه خطرونه بندیزونه هم هغه سي برقراره دي
کاکر سي خطر خوشته خو د ټول پاکستان چې د څنګه نه دی وچت شوی دا سي په قبایلی سیمو کې مشته خو زه به یو خبر وکړم شاید چې ما غلط فهمي یا خوشفهمي ده خو وي چې د تیر دوه کاله وشو چې دلته اوس د چکم وسلواله تنظیمونه دي د اغو اړخ نه په خبريالانو باندې چکم مخکې غواخونه بو اغه یو څه حد پورې کم شوې دي اوس دا آیا د اغوی چکم پالیسی باغی ته تغییر خورلې دي یا څه داسې وجه شوې ده چې اغوی نیخ په نیغه باندې اغوی صحافیان یا خبريالان نه پنهخه کوي او کوم ګورو دا سټاتستکس کوم لار شو نو په وو وړه قبایلی ضلعو کې نیخ په نیغه کوم داسې برید اوسه پورې مونږ مخ نه راغلی په دادو درې کال کې خاص کر بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی
یعنی وژنې تاسو په خال باندې کوم وژنې دي یا تشتونې دي هغه کمی شوې دي خو په مجموعي تور د بیان ازادي چې کوم دغه جرنالستان
دغه غوښ شو کاکر صاحب دغه غوښ شو هغه تقریبا کم شوې خو ور سره بیا په څنګه د کوم چې سټیټ اکټرز یا
حکومتي ادارې له طرفه کم شوې دي یعنی کدا کم شوې دي دا په دې کم شوې دي چې جرنالستانو د دوی غوښتنو ته بس سر ټټ کړی او کنه با آسیا غو خپل روایت بدل کړی دا
زویا ځان چې پرویا کې غوندي او څه بدلون راغلی دی مخکې باندې ته په تواتر سره دغه طرف نه رابطې وي خو رابطې هم یو څو مخصوصه کسان نه بغیر هر چا سره هغه رابطې نشته دی او خو هم کم شوې دا او پام چې دی اوس په امنیتی ادارو باندې او کته سو ګورې دا شمیرې دا غو چې کوم بریدون دیغه یا هدفونه چې دغه امنیتی ادارې خو زه دغه کې ما تاسو چې دا خوشبيني هم کې دی شي او دا کې دی شي چې هغه موږ انګريزي کې یو کنه چې لال بیفور د سٹارم کې دی شي چې موږ د پاره بیا د یو طوفان رواني خو دې نه کوي چې راشي خو په الحال هغه 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 خطر لکه
څه دی زه په فواد علي شاه صاحب ته ځم خو دې په دې په یعنی دې سوال کې د نن یو سوال دا لرم چې ممکن ده یعنی دا تاسو ما سي کولای سي چې ممکن ده چې خبريالانو چې کمی غوښتنی د امنیتی ادارو استخباراتي ادارو وي یا د وسلوالوي هغه ته نور غاړې شي نو هغه ریپورتینګ نه کوي چې په کوم باندې دوی ته غواښ وسی نو کېدای شي هغه دغه مسلکی کار کې دغه پرې شي وینو ځکه دوی په خطر کې نه دي دا څه خونه ده
دا د فواصل نه پښتنه زمانه
تاسو نه ده تاسو هم ممکنه ده دا وجه وي
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده چې هغه هغه ریپورتینګ چې په هغه باندې دا وی خو خوشاله نو شاید چې په مطبوعاتو کې هغه ریپورت کې اوس کم شوی یا دا هغه بد نه ویل کېږي. نو خو یو شاید چې دوی په خپل هم دغه ته توجه مست متوجه شي چې په عام ولس کې په خوا چې دوی خلاف کومه کرکه نفرت وو د هغه د کمولو لپاره هم شاید چې هغوی دغه یو بدلون په خپل پالیسۍ کې راوستي او هغه چې کوم مطبوعات دوی منفي روانو دي په ضد باندې هغې کې یو څه کمی راغلي. خو ما خو تاسو ته وی کاکر صاحب چې دغه خطر یا تکلیف اوس هم شته، ختم نه دی او د خلکو په زړونو کې غیره هم شته، که دا د وسلوالو تنظیمونو نه ده که استخباراتي ادارو طرف نه ده. خو هر یو لامل دی زمونږ میډیا چې ده پرس چې دی هلته اوس هم آزاد نه دی.
دا تاسو ډېره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. او فواد علي شاه صاحب زر اعظم تاسو په یونیورسټي کې خپل یو تحقیق کړی دی ستاسو له ملګرو سره او هغه چاپ شوی دی او هغه خو ډېر اوږد دی، تقریبا 19 پاڼې دی. او بهرحال که په لنډ دا ووایي چې دغه حالت چې کوم تاسو تشریح کړی دی نو په هغه کې تاسو دا راته ویلی سي چې خبریالان چې نفسیاتي فشار دی، نو آیا دغه فشار چې دی دا پر دوی باندې څنګه اثر اچوي؟ تاسو کله را خپل تحقیق راته تشریح کړئ.
کاکر سے مخبل تحقیق کے دا کتو چے کم پا دی باندے کم آغا چیزونا دی چی دی باندے ذہنی فشار را ولی و غصم را دے پا پاکستان پا صافیانو کے زکا چے چا قتل اینو پاکستان کے صافیانو دا پارا دیر داری دی او ویم اول من خیبر پختل کو آکی مسکر آچائی کم یو دا چا غیوی چیون بگورو دی تبا ٹول آغا کو چے دای ته سہولتونه ورکو جنرالستانو ته او چې دای زینو ګورو بچي آیا ذهنی فشار په سمره دی او د غی علاج بیا څنګه کې دی چې د دای مدد وکړي شي. نو خو هغه داسې چا کتو به نه، مطلب چې کوم هغه پراپر پروسیجر دلارې دا غا چانه وکړي، نو موږ چې موږ وګورو په دې کې تحقیق مو په دې کولو چې دا سمره هغه دی په سمره صافیانو کې دی دا او ولې دې ریزن
تاسو یعنی تاسو چونکې دا ډېر اوږد رپورټ کلن دوه تاسو کومې نتیجې ته ورسېد؟ د خیبر پښتونخوا خبريالان د دې فشار دباو له وجې خپل ذهني تور څومره خراب شوی دي؟
مونږ په چې دې کې وکړو مونږ ته تقریبا چې نیمه پورې صافیان کوم مو چې انټرویو کړو سروې مو کړی و په هغه کې نیمه پورې تقریبا ډیپریشن دی، ڈپریشن او بیا انگزائٹی دا بیا پاک سٹریس دے ډیر زیات. او د دین اول مونږ یو بل تحقیق کړو کې پی ٹی ایس ڈی غي پوسټ ٹرامټک سٹریس کوم یو کس ٹرامینا یو غټ غم نه تیر شي او هغه چې پکې کوم سیمټم جنو غم د خیبر پختونخوا په جرنالستانو کې په دنیا پر نو څومره چې جرنالستان کتلې شي دی پاغي کې سیوا دی. په مکسیکو کې یو ګروپ د فوټو جرنالستانو چې چا بال تک هغه ډرګ کارټریلز هغه کولو هغه کوریج به کولو تصویران به وستو پاغي کې د خیبر پختونخوا د جرنالستانو خوښه هغه موجود او ذهني فشار خو دا غینه علاوه چې د خیبر پختونخوا د جرنالستان چې موږ خپل تحقیق کلا موازنه کو نورو تحقیقونو سره کوم چې په دنیا کې په مختلف ملکونو کې شوی په دې سیمه کې په جرنالستانو کې ذهني فشار د ټولو نه سیوا دی. او هغې توجه مونږ تحقیق کې دا معلومه شوه چې هغې دې توجه نه خپل کار سم کولی شي او مخ کا ذهني فشار د وجې د هغې خپل کورنۍ ژوند هم هغې اثر غورځېږي چې هغې خپلو بچو سره څنګه خبرې کوي، خپلو کوروالو سره څنګه خبرې کوي، خپلو ملګرو سره څنګه خبرې کوي. ځکه چې یو کس په ډیپریشن کې د ټرامې نه تیریږي او نو هغه چاته ویل نه شي، ځکه موږ په معاشره کې خو دې ته ذهني مرض خو ته ویل نه شي، خلک بیا ویلې ونه دي نو ځان سره انسان.
فواد علي شاه صاحب بلکې زبر اضافه وکم تاسو کې دایسي ما سره انټرویو نه کړی چې کله په پیښور کې ولما نو هغه وخت کې سمري دړکې او بدحالو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا سیر وزم راغلي دي چې موږ له کور سره نږدې زما لار کې د ګلونو ل بوټي سره زما لاس لګیدل نو ما به ټوپونه وهل چې را باندې حمله وشوه. نو لاري او کور ځخه دا خیر دا به تاسو سره شوي، دا بل ابراهيم شنواري صاحب سره شوي، دا ماسي مثال در کولی. خو پاکستان کې بل اړخ دی چې کله اخبارونه او ټلویزیونونه او په دې باندې بندیزونه راغو نو پاکستان کې بیا ټولنیز رسنۍ داسې ځای دی چې پالته کې هر څوک د انټرنیټ له لارې ځخه چې دی هغه خپل د بیان یا د ازادي لري. خو اوس د څه وختونه ځخه پاکستان ټویټر هم بند کړی دی که څه حکومت دا غنور واجی ملي امنیت او دا کیسه شای نو دا ګورو چې په پېښور کې خبريال منزور علي څوایي چې د بندیزونه خپل د بندیز او د دې ته څه مشکل پیدا کړی دی بیا به تاسو تراسو
ټوټر چې کوم دی ډیر زیات د مین استریم باندې میډیا باندې ډیر اوټ سایز انفلوئنس دا ډیر زیات او شزونه په کې ترته هایلایټ کیږي او میډیا چې مین استریم میډیا دا اکثر شزونه اوس ټوټر نه اوچته ای او فالو کوي استوریان یلته ناراضي نو چې ته هغه پلیټ فارم بند کې نو ته په تقریبا 35 لک کسان پاکستان کې ټوټر استعمال نو اگر خلقو نتا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شو نه دی یریدل والا شو نه دی او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
ابراهیم شنواری صاحب هم دغه سوال کوم چې کوم فواد علی شاه صاحب خبر وکړه چې په خبريالانو باندې ذهني فشار دی بیا کار نشي کولای لدې سر بیا ډېر مشکلات تړلې وي ستاسو په خیال باندې تاسو په دې کې څه اضافه کول غواړئ ځکه تاسو هم تقریبا 25 کال او د ترګري ځ جګړه مو ډېر له نږدې ځلې دلې هم دا او ریپورت کړی مونږ دا
کاکر سے خبر شکر مہربانی مقرر یو طرف ته د خارجي فشارونه دي کاغذ استخباراتی ادارو نه دي یا د وسله والو تنظیمونو طرف نه دي نو بل طرف ته په قبایلی علاقو کې چې کوم التا د آزاد صحافت په لاره کې ډیر لوی یو خنډ دی هغه قبایلی روایات او قبایلی دستورونه چې هغه یو ډیر لوی خنډ دی مثال داسې دی چې زه درې ورځې وړاندې تلوم باړی ته کاکر سے داڑے دلچسپ خبر ادا التا د جنکو یو سکول چې هغه وران شو او هغه جنکو چې په کوم ځای کې سبق ویل او ما داغه عکس واخیسته تصویر مور واخیسته د هغه تصویر په شا باندې د جنکو په شا چې هغه د مر لاندې ناستې د کلا عثمان لاندې دا په شا باندې د ډوډۍ پټای وو اوس دغه تصویر چې دی دا خو کفرس کا نړیوال سنوی تلاړ شي یا ایون پاکستان په مطبوعاتو کې هم شایع شي نو دا خو به یو ډیر لوی خبرې چې دا وګوره دا جنکی چې ماشومان دا د ډوډۍ او پټی کې ناستې دی او هغه خپل طالب یو زده کړه ترلاسه کوي خو په ځای توګه باندې په باړه کې وا د پدې د دغه ډیر بد اغیزې ځکه چې ځای خلک چې دی هغه دې ته تیار نه دی چې دا هغه چې کوم یو دان ده هغه خو ته غیر قانوني خدا خو غیر قانوني په پاکستان کې هغه یو غیر قانوني دان ده او هغه به ایکسپوز شي هغه به پرداګه شي دنیا ته دغه سه حالات هم شته زمونږ په قبایلی علاقو کې چې مونږ او غواړو هم هغه تصویر چې د قبایلی علاقو دی هغه مشکلات چې په قبایلی علاقو کې خلکو تر مخه ته دي اوس لکه التا چې دی د ودونو پیسې کې تاسو هیڅ خبره نشئ کولای چې کوم نور د کورنۍ خبرې هغه تاسو نشئ کولای او دا په تاسو باندې همیشه یو فشار اچي د مشرانو طرف نه د خپل کورنۍ طرف نه ستا کورنۍ ته رجوع شي او هغه ته دا ویناو شي ګیرو شي چې را دا وګوره تاسو دا کور خلک کسته کوم چې مطبوعاتو کې کار کا هغه دا د موضوعات چړلې دی او دا بدنامي دی
د
کورنۍ له وړې
دا تاسو ابراهیم شنواری سپ ډېر ښه اړخ ته بلکې په دې باز کې اشاره وکړه مشکل واز په وسلوالو او په ریاست یا په حکومت یا په استخباراتي ادارو خبره کوم فواد علی شاه صاحب تاسو اکیډمیکې تاسو علمي بنیادو باندې دا شان ګوري تاسو د پاره دغه موضوع څومره مهمه ده چې خپل پښتني ټولنه کا پښتانه دي کبه په پنجاب سند بلوچستان کې بیا خپل خپل مسلې دي دغه کمې ټولنې دي یا قبایلی یا بیا کلتوري دو د خبريالانو د کار کولو چې کومه دایره دا غي څومره تنګه کړي ده
اګه دا چې څنګه شنواری صاحب وایي دا بالکل همدغه مسله ده او دا په پاکستان کې بیا موږ په پښتنو په ریجن کې ډیره ده دا چې نورم چې څومره قبایلی سیمې دي په پاکستان کې او بلوچستان کې د سند کې دغه کې ټول چې څومره جرنالستان کار کوي هغه ته همدغه مسلې دي چې کوم چې څومره تحقیق شوه دي تر اوسه پورې دی وجه دا ده چې کلتور کوم څه زونه دي اغینه وتل جرنالستانو د لپاره ګراند ځکه چې د یو ملته کې ژوند کوي تل تک خلکو سره ناست پاست کوي نو اغه دی وجه چې د ټوله مسله چې د ژوند نه وته خو نشي کدی ته لګی چې د څنګه چې شنواری سه بوج د رپورت په فائدہ وکي او خلک باندې ماشومان ته په نظر وګوري خو ترسو پورې خلک دا نه مانی خبرې د سره نو دی دی یو خو دای بزان سلف سنسرشپ کوي دای به وای چې یار خلک دا سوشلی اکسپټیبل شي نه دی خلک به نه منی را سره او الټا برا ته مسلې جوړیږي نو هغه دی وجوم د دې رپورټینګ او د دې کار ډیر زیات په هغه باندې اثر پروزیو نه صرف په دې باندې بلکې د دې پکور والو باندې ځکه چې د دې تبیا خلک کوم نمونه اخلي یا په دې باندې کوم تومتونه لګي واغی د وجه هغه هم ډیر غټ اثر لري ځکه چې څوک یو شیو کې څوک یې چې دا خو کفاس کې یو چړي خار کې اوسې یا تعلیم کړي ولادت شي خپل کلی تا خپل وطن ته ولته کې داسې تصویر وباسي چې هغه د کلتور خلاف نو خلک یې دا خو تبار شو دا زمونږ نه دي
دا مهمه نقطه ده خو زه په بل خبرې تم راځم ابراهيم شنواري صاحب ځکه چې خبرالانو ته په ټوله نړۍ کې قانون یو تحفظ ورکوي او پاکستان کې هم په دې باندې ډېر جدوجہد وکړي خبرالانو بلاخره پاکستان کې د خبرالانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ شو آیا بایسې ته خبریال د قانون چې جوړ شوی دی تاسو د قانون په بنیاد باندې که تاسو کنور خبرالان یست ځان محفوظ غنی کنه هغه قانون تاسو ته د جوړیدو باوجود تاسو نه غنی چې هغه تاسو ته تحفظ درکولای شي په عمل کې
ګو کاکر سره ډېر بخښنه غواړم چې داسې قوانين خو پاکستان کې جوړ شو ګوره چې تاسو لاړ شئ د پاکستان اساسي قانون تلاشي آئین تلاشي او په اړه کې شخصي ازادي یا د اظهار خیال ازادي ورکه شوې ده په یو کرخه کې خو په دریو کرخه کې په هغه باندې بیا بندیزونه هم لګېدلې شوې ده مذهب په نوم باندې د کلتور په نوم باندې د امنیت په نوم باندې د ریواج او دستور په نوم باندې نو دغه څه قوانين چې دي دا خو اکثر بیا چې لکه داغه په ځت څکارو شینو داغه بیا هغه تشریح داس انداز کولای شي چې نه جی دا خداسې نه و دا خو هغه شانته و دا خو بده کې دا ویل شو نو کده تحفظ لکه کاکر سره ډېر لنډه خبره ده قانون آیا یو وسلوال تنظیم هغه مني هغه نه مني ازما تحفظ لپاره خو قانون جوړ شو خو وسلوال تنظیم خو هغه قانون نه مني تاسو راخو پاکستان د غونډې ریاست په ځت پاغه په جنگ باندې دی نو هغه چې په جنگ دی هغه د سرم تیر دی زه بیا زما تحفظ به څوک وکړو څنګه باغه باور شي
دا مهمه ده خو فواد علي شاه سپ تاسو خپل یعنی ګوري لکه څنګه تاسو خپل خبريال پاتې سوی په پاکستان حالت ګوري خپل یو علمي او په جرنالیزم له علمي اړخه ځخه ګوري تاسو تشکاری چې په راتلونکي کې پاکستان غونډه ملکو کې د بیان یا د رسنیو ازادي آیا هم دغه څه نور به سختې شي کې وګنجایش تاسو تشکاری یا داسې لارېسته چې د بیان یا د رسنیو ازادي د قانون په چوکاټ کې د نن نوي
او کاکر سے ماته خونه لګی جرا روان یو سو کالو کې دا آزاد ځکه چې تاسو کوم تسلسل ګورئ اول با ډایرک حکومت فوج کولو او صحیح ډایرک حکومت نه کوي او بل کتا سو د پاکستان حالات ګورئ تیر ځل چې عمران خان حکومت او تا کوم چې انټرنیشنل اداري دي ملکونو کې جمهوریت ګوري چې څومره دی اول به ویچ دا هایبرید رژیم دی او هایبرید حکومت دی په پاکستان کې مطلب دا چې د جمهوریت حکومت خو پشای چې دی هغه استابلیشمنت کار کوي اوس پړمبي ځل سکه له پاکستان دی اغه نه واوړي دوه پاکستان ته ریټینګ ورکړي دی د اتاریټیرین سټیټس او اتاریټیرین مثلا چې تل کې جمهوریت بالکل نشته دی
استبدادي
او او جی نو اغه کې چین دی نور داسې ملکونه دي نو چې په داسې ملکونو کې قانون خوې خو قانون خو اعلی کار کوي چې کله ار اداره ار چې ملک خلک یې غا آزادي قانون به امپلیمنټیشن سو چې فرض کې تاسو پولیس سره مسله راشي یا انټیلیجنس ایجنسی سره مو مسله راشي په پاکستان غوند ملکونو کې داسې پاکستان یوازې نورم داسې افریقا کې ملکونه دي نور په ایشیا کې ملکونه دي چې کوم دا ترجو حکومت لري هغه کې خو چې کوم خبره هم داخله کو کې هغه قانون دی نو چې موږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو نو هغه ټیم کې صافیانو ته ژوند کول ډېر ګران شي
مننه فواد علي شاه سب وخت ما غړی ته قتل خو بهرال تاسو پر وخت ټولو خبره ختمه کله نو بس پایتره سو ابراهيم شنواري سب تاسو او فواد علي شاه سب تاسو ته دواړو مننه په بحث کې برخه واخسته شو وخت ترته واړو خدای په امان تاسو د مشال تورن لاندې اوریدئ چې پکې مو له خبريال او د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري ابراهيم شنواري او په امریکا کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شاه سره پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمه کې د بیان او رسنیو ازادي جاج اخستلې بحث پایته ورسېدی. تاسو دا پر ریډیو اوریدلې او د مشال ریډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک کتلای شئ. ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکې په مخه بشه.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.